قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتی چارواکی وایي چې مارجا ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د مارجې له وروستي حاله خبر کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی قسم سولهمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. د حکومت اجرایي رئیس له ایراني چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته افغانستان ته راستون سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالی شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالی شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته یې تېره ورځ په شارجه کې په دوو وکټو ماته ورکړه، او له دې سره د ورسنۍ لوبو روانه لړۍ 3-2 له زیمبابوې څخه وګټله. د 500 وره په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړ، او تبصره کوونکو وویل چې افغان بالران باید په سر کې وکټې واخلي.
A little inside edge gets more off the mark, but Afghanistan need early wickets, need to strike very, very early.
زیمبابوې افغانستان ته 249 منډې هدف وټاکئ. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاتې وه. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو، او محمد شهزاد په 500 لوبو کې د 238 منډو د جوړېدو لپاره د ټولو لوبو غوره لوبغاړی انتخاب سو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزیرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک شوې. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دوه توافقنامې امضا شوې. په دغو دواړو حکومتونو کې یو یې د سپورت په برخه کې و، بل یې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دوی څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایراني لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی سي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه سي. همداراز د افغانستان اجرایي رئیس له ایراني لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر ماښام کابل ته راستون سو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجې کې 140 طالبان وژل شوي، او په ولسوالۍ کې مو نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. د ترافیک په مخ او هلته نوي پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تر لسو ډیرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنۍ ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه ده اخیستې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې ښایي د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. دوی د هغه راپور لمړنۍ څېړنه چې خپور شوی دا څرګندوي چې د شمالي کوریا ادعا د هایدروجنی بم د بریالیتوب په برخه کې سمه نه ده. په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ داسې څه نه دي سوي چې له مخې د شمالي کوریا د تخنیکي او پوځي ځواک په اړه د امریکا په ارزیابۍ کې بدلون راسي. سپینه منی وای چې شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منځوي هواد دی چې هر وخت نورو د پاروونی هڅه کوي. اخوا د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي اسماینه وغندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ خوند راوبلل چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بمب بریالي اسماینه تر سره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه ویل چې دا ډول اسماینه د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د ملګر ملتونو امنیت شورا ویل چې د شمالي کوریا پر ضد د نوو اقداماتو لپاره بیړنۍ هڅې روانې کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباری له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول سوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ ویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباری سوې چې له دې سره د ورځې د 40,000 بیرلو تیلو د استخراج مخنیوی سوی دی. د داعش اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریه پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق یې پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیره میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2,500 کسان وژل سوي دي. د وارن په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 20,000 تنه وسلوال لري. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلودی ځپلې ده. د بحرین د کورنۍ چار وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دې شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا دې شبکې پلان درلودی چې یو لړ خطرناک بمی چاودنې په بحرین کې وکړي. دا خبره په داسې حال کې خپور سوي ده چې د سعودي عربستان ډیپلوماتیکې اړیکې له ایران سره وروسته تر دې خړ پړ سول چې د جنوري په 2 ریاض یو پیژندل سوی شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تر دې پیښې وروسته په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ او عربستان خپل سفارت بند کړ. د سعودي عربستان یو شمېر متحدانو لکه بحرین، جیبوتی، سودان، عربي متحده امارات تو هم له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړي. کویټ او قطر هم له تهران خپل سفیران وربللی دي او اردن په امان کې د ایران سفیر احضار کړ. او روسي خبرم ده چې د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېر ورځ 4.5 روبل له 1 ډالر سره تبادله سو. روبل خپل ارزښت 1.5% د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړ او چینایي پیسې تېر ورځ له ډالر سره د 15 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله سوې. چې له دې سره په د مخ پر ودو هیوادونو کې د پرمختګ دورو کې دوه ویره زیاته سوې ده. د مخ پر ودو هیوادونو د پرمختګ د لارې بل خند د تیلو د بیو ټیټې دل دي چې تیر ورځ د لندن په بازارونو کې یو بیرل تیل تر 15 ډالر ارزانه خرڅ و او دا په تیرو 11 کلونو کې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولم له مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. افغان امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ د هلمند مرجع ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي ملاتړ مرسته کړې ده. سیمه ییز خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د دغې ولسوالۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د تاریخ نور د بازار روسته تر کیم پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرموی په پچکونو لړلې او د لارې پر شاو خوا هیڅ څوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
ایران ته په سفر کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د سفر یو هدف هم د چابهار بندر ته ورتګ و چې د دې بندر په اړه یې ځینې موافقې حاصلې کړې دي.
ایران حکومت له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې افغانانو ته چې غواړي په دې بندر کې پنګونه وکړي ایرانی لوري یو لړ سہولتونه برابر کړی دي. د انتخاباتو خپلواک او شکایتونو کمیسیونونو چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان پر د ولسره په دې برخه کې لدی ورسته اجرات غیر قانوني دي.
دا فرمان اوس د ملي شورا لخوا نه رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجرات غیر قانوني.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تیر شپه زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماته ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونو په دوهمه نیمه کې تخبرو. افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو هم بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي. لومړی به مو د امریکایي ځواکونه د وروستیو څرګندونو په اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد احمد شیبر په خپل راپور کې خبر کړي او بیا وروسته هم د مارجې ولسوالۍ ته ځو په یو تفصیلي راپور کې به د دې ولسوالۍ له نور حاله خبر شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې په لسکرو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړي دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تیره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجا او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا دا ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخیشي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل.
My understanding is that there may still be Americans on the ground.
هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شای یو شمیر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې حالت وي تر څو د دشمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې شکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د هلمند امنیت قومندان وایي مارجې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده او دمګړۍ د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټرنځایونو شک پرې کیږي. مارجې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دو میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. ویل کېږي په مارجې کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او په دې راپور کې د دې سفر نور حال راکوي.
مارجې ته دغه سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجې ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول سوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرې ایښې ده. ماته هم د مرجې څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کچو مار شیبه د چودونی او وسلوال بریت پاره فکرونه کوم خو د چارواکو ډیر داد آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو د مارجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مارجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مارجی ته د غزیدل لار په پرانستلو وهلی و د مارجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مارجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سر جنگ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرنی ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل. موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لارې خلاص کړو. د ترافیک په مخ حوالته نوې پوسټې تقریبا لاس ثانیه پوسټې موږ افراز کړې دي او ټول لارې بلاک کړل. نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټې پرانیستلې او د ناوې لخوانه هم نور قوتونو ماينونه پاکول او هغه لار هم خوشوله په مرجه کې مخالفینو سخت شکست خوړلې ده. تقریبا یو سلوشن نفرونه زیات مړی او زخمیان سویدی دوی تر لاغه اخر نقطو پورې بشات لیدي.
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجه پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. د دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماينونه لوزل سوی دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د تریخ ناور د بازار وروسته تر کمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کمپ بازار چې د مرجه د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتر لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور سوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسټه ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کمپ ته ورسېدلو د مرجه پر اسمان د بارنوي ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډیر ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجه د منځ د غټو مرمۍ او چاودونو ژغونه را رسیدم. د امانه زمي پولیس د نوم نشو دور په شرط وای تر غوچ په دوامدار توګه د اواد لاره ونه چرل سي. اضافي او زیات سرتيري دی ولسوالي ته ونه لېږل سي. د مرجه امنیت ټینګول اسان نه دي.
تاسو باندې دولت ته دولت کوشش کنه تیار بمبور کنه
چور مشه دی وای دولت باید د تصمیم ونیسي. الوتکې د مرجه جغرافیا په دوامدار توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتيري راوستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او کچیر دم ځکني کوتون سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسی راتللی. د مرجه د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلی دي. په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وزنده دی او د مرجه مرکز ته پتلولو ونه توانې دی، ځکه پر لار تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالی په 2003 میلادي کال کې د شاوخوا 15000 افغان او بارنوي ځواکونو لخوا د وسلوالو لول کې وېستل شو. چې د تیر 2015 میلادي کال په ورستیو کې د وسلوالو د وستر ډلې زبرید په ترڅ کې ډیر سیمې سکوت شوې او اوس حکومت د برتنیولو ادعا کوي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت، سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي. په تیر بیا د سعودي عربستان لخوا د تروریزم پر ضد د جوړ شوي ائتلاف او آیا په دې ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان په ګټه دی او افغانستان به وکولی شي چې له خپلو ګاونډیانو سیمه ییزو هیوادونو سره خپل تعادل حفظ کړي. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې پرې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر په دې اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار 9 بجو د مقام تر 9 بجو خبرونه کوو او اوس هم لالی بشیر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ په اړه د ورځپاڼو پاڼې ولیدې.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل اخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوري بیا راغلی تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د مارچې ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وجل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. لبلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړي قواوی په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2018 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیري مړینه پر روان ایسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د دسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیري د کابل په 1.5 کیلومتري کې د بګرام پاډا کې ووجل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په مزار شریف د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګوي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستل دي خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپل نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای شي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 18 وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د توریزم پر ضد د جګړې برخه سو خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یو سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه و. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کیږي هیڅ دلیل نشته چې پاکستان پر شتوني ډول خپل سیاست تغییر کړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې د غراز د چابهار بندر ته هم ولاړ او هلته وضعیت له نږدې وکوت. سمندر ته د لارې د موندلو لپاره به افغان لورې په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي. دا خبره د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه. دغه موافقه دې بندر ته او له ایراني چارواکو دې بندر ته د عبدالله په ورتګ او له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې ترلاسه شوې ده. دا هغه بندر دی چې کولی شي افغانستان سمندر ته ډیر نږدې کړي او د افغانستان ډېرې ترانزیتي ستونزې هم هوارې کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله په خپل د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل.
ډاکټر عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بهر ته د نشلولو تر ټولو لنډ او ارزانه لاره ده. بنا ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات ترلاسه.
افغانستان چې تیر میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ ترلاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایی رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیات څخه هم معافی ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدل لارې موندلې وي او هم یې ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او دلارام ترمنځ لارې چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال ویاندازې راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا او چله ازادي رادیو مو واورید. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې څپو د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تیر شپه زیمبابوې ته په یو ورځنیو لوبو کې په دو وکټو ماته ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبر اورو.
په شارجه کې تیر شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یو منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولنګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکا وه چې دوه وکټې یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jodi do sara de ti lupi ghora lup ghare shu. Da lupa la dwa arkhuno da Afghanistan la para khora muhima wa. Yow ahamiyat daw cha Afghanistan na Zimbabwe sakha da 500 yow rasani yow lupo ladi wagathala. مخکنی دوی لوبی زیمبابوی او دوی هم افغانستان ګټلې وي او دا پنځمه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپله وه. د دې لوبی بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوی بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوی بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوی له لسو ټیمونو بهر شوه د دې ټیم لوبغاړي تر لوبی وروسته خورا خپه د شارجه د کرکټ له سټډیوم او وتل. خو عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتر لري، نیمه شپه د افغانستان په شارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اټن وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 ورځنیو لوبو په ترڅ کې 208 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد، وندرفل سیریز فور هیم، هی کمز اپ، واټ ا فانتاستیک ناک.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک خلی کې یو زل بیا ټول افغانان ته د کرکټ مبارکي ورکوم. الله دې د سولې مبارکي هم راپ نصیب کړي. د غرض د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د ازادي رادیو دایمي همکار لیک چې له ازادي رادیو څخه په مننه چې موږ ته د کرکټ د لوبې په اړه وروستي خبرونه خبروي. د کرکټ مبارکي، د بریا مبارکي ټولو ته ورکوم. غلام ولی بیا له هلمند څخه لیکلی دي چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب دی خو حکومت دا خبره نه مني. د غراز ایوبی هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. افغانستان دی وای چې ډیرخه لوب وکړه. لتا سور ټولو مننه چې د افغان بیسم ته سواتل شمیرې لاري مخته پیغامونه را استوي. پیغامونه هروم روم درته په خبرونو کې خبرو خو پیغامونه مو اکثرا ډیر زیات وی ځنی همکاران هم زموږ د ازادي راډیو اوریدونکو ګیله کوي چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي خو پیغامونه هروم رو خبرو. د ازادي راډیو د دې ساعت دوهمې نیمه ته د دې خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې او وړاندې دوهنیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د غراز د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په اړه مو له یو افغان ساینس پوه سره هم مرکه کړې ده. خو اوس به هم قسم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی پلس غوړ ټیمونو کې داخل سو. دا امتیاز افغان لوډ وروسته تر دې تر لاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوي ته 13 ورځ په شارجه کې په 2 وکټو مات ورکړه او له دې سره د یو رسنی لوب روانه لړۍ درې په 12 زیمبابوي څخه وګټله. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د درورسنی سفر په ترڅ کې له مذهبي مشر آیت الله خامنهای ولسمشر حسن روحانی د بارني چارو او کورنی چارو وزیرانو او یوشمیر نور چارواکو سره خبرې وکړې او تیر ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارچ اولس ولې بیرته له طالبانو ونیوله. سپینه منی وایي داسې نشي موندلې چې شی د شمالي کوریا د هایدروجنی په مسمینه بریالی نه و. د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریه او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول سوې ده. بحرینی چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې د بحرین کې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. او د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. 13 ورځ 4.85 روبل له یو ډالر سره تبادله شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کم کول شي چې د خبرونو په تفصیل ولولي. شمالی کوریا وایي چې اټومي ازموینې تر سره کړې خو یو شمېر هیوادونه د دغه ازموینې په بریالیتوب شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو وروسته له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې خو اوس راځو بیا هم د افغانستان موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي حکومت باید خپل غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي که نه نو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. د کمیسیون مشر پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجرات غیر قانونی دي چې دغه فرمان لمخې تر اوسه تر سره کېدل. تفصیل د قاسم سلیمان پر پورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسی کولای عامه ذهنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ردولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغلی سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه د دغه فرمان له مخې ترسره کول.
چند روز قبل ولسی جرګه افغانستان نو ادی روز مشران جرګه افغانستان
از تور از مخ کې ولسی جرګه او پرون مشران جرګه د افغانستان د ملت لادرس د فرمان پر ډول سره مونږ ته د اعتماد رائے راکړه. د افغانستان له حکومت څخه هم واړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. کدوې د کمیسیونونو د بی ثباتۍ په هڅه کې دي په پای کې بعد د دیموکراسي او پورستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بی ثباتۍ راولي.
نهایت منجر به بی ثباتۍ سیاسي در افغانستان
میشه. د افغانستان مشران جرګه د سیشن به پر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خوا د پیشنهاد سوی بسته ده و مادو پاړه د ولسمشر تقنینی فرمان درای پاک سریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسی جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب، د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکوونکو استخدام له دغو اوو مواردو څخه دي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاب بعد په راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلي عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي، او په خبره حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګې محترم و هم مشرانو جرګې محترم،
په خوښینه سره باید وایم چې هم ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هیواد د مسلحتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې د رامنځته شویو پیښو او حالاتو ته په نه پامۍ سره زه حیران یم. څه وشو چې د دوی فکرونو 180 درجې تغییر وکړ؟ حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې پرځ ازادي راډیو ته ویل حکومت مکلف دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیت ټینګ کړي. د ده په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
شمالی کوریا پرونه اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم آزموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي، خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې، او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر اعلان شکمن دي. تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب زیات اته پزر کولو مراتب زیات دی، نورمال اټومي بم نه ډیر قوي ده. او دوم دا چې دی د جوړولو د پر اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځله دوی اټومي ټیسټونه کړي دي، خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټی بی ټیو وایي یې کسان تایید کړي دي، خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي دا هم یو شک لا پخوانه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای په لدی چې دا یو لري سب چې او د سب د پاره مختلفې بیلابیل لارې دي چې یو هغه څه چې د یو اټومي بم د 14 نورسته په هوا کې خبريږي، بل دا چې هغه زلزلې چې رامنځته کیږي یا ضربې چې رامنځته کیږي، او بل دا چې دا هایدروجنی بم به خپله فیصله په خلي ساحه کې ترجمه کې لاندې وسی، بیا نو اخیری لارې دا ده چې باید انسپکتوران ورسي هغه ساحه کې خپل چیرنی وکي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوي د یوازې د زلزله کان چې دي هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګران ده په شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کثرنګ
او بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اژانس غړي نه ده. په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلی ده، او دومره دا چې هغه د ټیسټونو چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټی بی ټی او په نامه یادیږي، یو اداره ده. آر سی ټی بی ټی قرارداد شمالي کوریا، هند، پاکستان، چین، امریکا، ایران، مصر او اسرائیلونه امضا کړی. نو دغه تقریبا یو اته هیوادونه دي چې دا نه امضا کړی، شمالي کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اته هیوادونه ته اشاره وکړه چې د اټومي تړون د نه پراختیا تړون یې تر اوسه پورې نه دی امضا کړی، نو ولې له شمالي کوریا نړیوال دومره ویره لري؟ دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري، هند هم لري، په همدغه اټو هیوادونو کې
بخنه غواړم. دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده. هغه سی ټی بی ټی چې دا بیا د یوازې د ټیسټ تړون ده.
د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مو د شمالي کوریا د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي هایدروجن بم آزمویل دی په بریالیتوب سره په دې اړه مرکه و بشپړه مرکه نه شو درته خبرولی، خو زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شي او هم په ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا مرکه اورېدلی شي. د دوو پروګرامونو وار دی، لومړی د ژوند په شیبو کې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلې وي. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخې ګڼ افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغیدلی او د وخت بهترین نقاشیانې پکې شوې چې لوړواله یا شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر تهره رود باندې. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي، او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو زره یو سلو شپوژ نویوم کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و، الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند نه دلته احضار شوی و. دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
دریش پته نیمه متره ارتفاع لري، او د قاعده قطری یعنی دایروی قطری 8 متر ده. او دا منار چه یو دروازه لري چه د 2 متر د مزک ارتفاع لري. د دروازه چه دنه نشیدم دنه نه یو مار پیچ زینه لري چه تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که او دهلیز موقعیت لری ده. ده منار گویا فتو که که منطقه کیری ده منار پا شا و خواد برجسته خشت و کوشی سره زینی لیکنی لری چه وای پی یو مدار ده منار ده قرآن شریف ده نولسون پاره ده سوره مریم چخه آیات لیکل شویدی. نه سواش پوژ اویو کلمه ده سوره مریم چخه نه به شاوخوا ده منار لیکل شویدی. او وایل کیجی چه ده منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پیو شار پی میانسکی موقعیت در لوده. اوز خوالت شار نلیدل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پی شاوخوا کشته دی.
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و، په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و، او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لوري جوړ شوي دي. دا چې ارزښت یې څه دی؟ غوری وایي
دا منار خوب په افغانستان که هلته په نړۍ کې تقریبا بی نظیر منار ده، مخصوصا پیو پس پات ځای که پیو دره که چه موقعیت لری، دا د واستان شناسی له نظر ډیر اهمیت لری، او خواچ محیط آرام و کله چه مثلا دیش کال چلویشت کال مخ که چه محیط دیر آرام و خلق داتی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حلت لیدن کول. حتی را پیاده کل چه اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په پیند چلویشتم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جامت، او لاری دیر خراب و پاق وقت که در احلا حضرت محمد ظاهرشاه در کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه، یعنی دو خادم در احلا حضرت حلت تلف شد یا یو نفر حلت مرد شد، دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چې په لومړي ځل احمد علی کوزاد یو شمیر بهرنیو څیړونکو سره یو ځای دغه منار ته راغی، او دغه منار په نړیواله کچه شهرت وموند. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې دی چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حلیلوت سیند د هغې په لمنه کې تیریږي، او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي، او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمهکال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل، او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې، او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي، ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فلم د اطلاعات و فرهنگ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی، باید چې دومره توجه ورته شوی وای، خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات و فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي. او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي، دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر له ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی، او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دینه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي، او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دي. همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دی شي دا منار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي، او ګرچاپېره سیمه یې ډېره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول نه اول خو امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول نه اول امنیت پکار دی، بیا چې هغه ځای پوره خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د هغه ځای جوړ شي، ګرچاپېره سیاحت پر ځای جوړ شي، چې هلته خلک راشي او هغې ځای نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابدات رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم منی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مقدم منو چه تر اوسو ورته کوم خاص پام نده شوه. شاوخوا دری درجه ده هری رود ده سین په طرف کوگوال پیدا کرده. چه مدوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر په گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زلی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مو غور لاره چی پاتی چلور زلی بیا ورغو خو د امنیتی ستونزو لامل مو چاری زندی دلی دی.
تی کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چی د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامل توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حکونو د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کیږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت غوته پاتې سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خور د نننۍ عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کیدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کیږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره د سوسیټي خزو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړی ده، د دوی په ځوان پرېښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لږه جمله نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مس، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفا او فن لري، دوی د خپل عرفې او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لږه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښې لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې با کله چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنی زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او سوکه سوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي هغه لاسته راوړي، او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل څه وانه یا په دالاس لاس وانه
وبون لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتني پټوګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو، د افغانستان د وګړو کڅ نارې نه وي کڅ خزي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره چې دوی امکانات لري د باندې ولاړ شي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دوی لپاره لپاره زمينه مساعده وي سي چون یو ټولنه دینارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوي ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعضی ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د ما په نظر باندې سه لمړی تر هر څه لازم ده د سه خځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لار کې کوشش وکړي خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی د پراخ د خپل پوهاوی کچه لوړه کړي او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلې سي د خځو د حق او حقوق د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده د سه او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو ډول نه ملاتړ وکړي حمایه وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګی نه چې دوی یو نارینه تلري لېغه نه راوځي او وکولای شي په صفت دی یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکه ولې چې خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا د موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعده سي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو